دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دوحه کې د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ د مذاکراتو پیل کېدو د تشدد او تاوتریخوالي د کچې په کمولو کې مرسته نه ده کړې. د دغه وزارت یوان فواد امان نن د یکشنبې په ورځ د سنبلې په درشتمه په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې په امنیتي وضعیت کې فرق نه دی راغلی او نه د تشدد کچه کمه شوې. د دفاع د وزارت د وین په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې طالبانو په یویشو ولایتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره نښتې کړې دي. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې د شنبې په ورځ د دوحې د مذاکراتو په افتتاحي مراسمو کې د نړۍ مشرانو هم په خپلو ویناګانو کې تر ټولو د مخه د اوربند په ټینګولو باندې زیات تاکید کړی و او وایي چې حکومت باید هڅه وکړي چې له طالبانو سره اوربند ته ورسیږي. توقع ده چې دواړو خواوو ترمنځ رسمي مذاکرات سبا د دوشنبې په ورځ د وږي په څلېرشتمه پیل شي. د دفاع د وزارت وعن ویل چې طالبانو تیره شپه په قندهار، قندوز او کاپیسا کې د امنیتي ځواکونو دیارلس تنه غړي وژلي دي او شپاړس کسان یې ټپیان کړي دي. د قندوز ولایتي چارواکو هم تیره شپه د ښار په شاوخوا او د امام صاحب په ولسوالۍ باندې د طالبانو په بریدونو کې د پنځو پولیسانو د وژلو رپورټ ورکړی دی او وایي چې څلور کسان ټپیان شوي دي. د والي ویان امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د دغه ولایت د شینوارو په ولسوالۍ باندې هم حمله کړې وه او نوموړي د دولس طالبانو د وژلو ادعا وکړه. په عین وخت کې طالبانو د قندهار د ولایت د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې په پوځي مرکز باندې هم برید کړی دی. درې تنه عسکري وژلي دي او نهه کسان یې ټپیان کړي دي. د دوه سوه پنځه اتل قلي اردو یوان تورن محمد صادق عیسا امریکا غږ ته وویل چې حکومتي ځواکونو په ځواب کې پر طالبانو باندې هوایي بمباري وکړله او اووه دېرش تنه وسله والی وژل. طالبانو د میوند په ولسوالۍ کې هم پر یوه نظامي مرکز باندې د موټر بم حمله کړې ده. یو عسکر یې وژلی او درې تنه یې ټپیان کړي دي. خو طالبانو لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو د دغو ادعاګانو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محب وای چې د دوحې د سولې په مذاکراتو کې به د هغو لاسته راوړنو په باب د طالبانو سره معامله ونه شي چې حکومت د تیرو نولسو کلونو په دوران کې حاصل کړي. حمدالله محب نن د یکشنبې په ورځ د وږي اسمبلی په درشتمه دا خبره د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني او یو شمیر وکیلانو سره د ملاقات په وخت کړې. په عین وخت کې په کابل کې زموږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د دوحه د سولې د مذاکراتو په افتتاحي مراسمو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د غیابت نه وروسته د افغانستان د سیاسي چارو ځینو څارونکو اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې ایران اوس هم د طالبانو د ځینو ډلو ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام غوره کول د افغانانو پورې اړه لري او متحده ایالات نه غواړي چې کوم مشخص او ټاکلی سیاسي سیستم پر افغانانو باندې تحمیل کړي. خو هغه د متحده ایالاتو د موجوده سیاسي نظام مثال ورکړ او ویل دیموکراسي چې په دوراني ډول سیاسي قدرت ته د رسېدو پر اصولو باندې ولاړه ده تر ټولو زیات مثمر او ګټور سیاسي نظام دی چې د خلکو د اکثریت خوښه هم تمثیلوي او په عین وخت کې د اقلیتونو د حقوقو ساتلو تضمین هم کوي. خو بیا هم هر هیواد خپل ځانګړي شرایط لري او هیڅ یو ټاکلی او مشخص سیستم د ټولو لپاره یو شان کار نه ورکوي او متحده ایالات هم نه غواړي چې خپله خوښه پر بل چا باندې تحمیل کړي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس د پنځه اویا تازه پیښو د ثبتېدو رپورټ ورکړی. د افغانستان په روان جنگ کې د وژل شوو دولتي منصوبینو او د امنیتي ځواکونو د غړو کورنیو او مشرانو نن د یکشنبې په ورځ د سنبلې په درشتمه د جلال آباد په ښار کې غونډه کړې. د غونډې برخوالو امریکا غږ ته وویل چې بچیانو یې د هیواد په خاطر د خپلو سرونو قرباني ورکړه خو حکومت دوی ته تر اوسه پورې هیڅ ډول امتیازات نه دي ورکړي. د فراه په ولایت کې سبا د دوشنبې په ورځ د پنځو کلونو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر کمپاین پیل کیږي. خبرونه د واشنگتن نه اورئ. چارون کې وای کسان چې هند او چین د لداخ په غرنۍ سیمه کې لازینو سرحدي علاقو نه د خپل پوزونو د لیر کولو په اړه موافقه کړې، خو چارون کې وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لرې کول به دومره اسان نه وي. لداخ چې د همالیا د غرونو په لوړو څوکو کې موقعیت لري، د کنټرولولو لپاره د هند او چین د پوزونو ترمنځ څو باندې خونړۍ نښتې شوې دي. له مصر، اردن او متحده عربي اماراتونو وروسته د بحرین شاهي دولت هم د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو په منځګړیتوب د اسرائیلو سره د ډیپلوماتیکي اړیکو د ټینګولو اعلان وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې ویل اسرائیلو او بحرین په تجارتي او ډیپلوماتیکي برخو کې د خپلو اړیکو د عادي کولو پریکړه کړې ده او ژر به خپل سفیران هم تبادله کړي. ترامپ دا د منځنی ختیځ لپاره یوه تاریخي شیبه وبلله. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم له عربي نړۍ سره د ډیپلوماتیکي اړیکو قائمول په منځنی ختیځ کې د سولې یوه نوې دوره بللې او ژمنه کړې چې اسرائیل به له عربو سره د تجارت، روغتیا، ټکنالوژۍ، تعلیم، امنیت او کرهنې په برخو کې همکاري پراخه کړي. خو ایران د بحرین د شاهي دولت د مشرانو دغه پریکړه غندلې ده او وایي چې سیمه به بې ثباته شي. د ایران د خارجه وزارت په یوه مطبوعاتي بیان کې ویل شوي چې د بحرین واکمنان به له دې نه وروسته د صهیونیستي رژیم په جرمونو کې شریکي او د سیمې امنیت او د اسلام لپاره به یو دایمي خطر وي. په داخل د بحرین کې هم ځینو خلکو د خپل هیواد د مشرانو پریکړه له عربو سره خیانت بللې او ترکیه هم غندنه کړې. بحرین چې د خلکو اکثریت شیعه‌ګان دي، قدرت د سنی اقلیت د شاهي کورنۍ په لاس کې دی او په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو تر ټولو غټه نظامی اډه هم په بحرین کې موقعیت لري. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو په دریو ساحلي ایالتونو کالیفورنیا، واشنگتن او اوریګان کې په ځنګلي ورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر د دېرشتا لوړ شوی دی. د ان بی سی تلویزیون شبکې نن د یکشنبه په ورځ د وګي په دریشتمه ریپورت ورکړ چې په لسګونو کسان لا درک دي او په لسهاو زره خلک له خپل کورونو نه تښته مجبور شوي دي. یالتی چارواکو خبرداري ورکړی ممکن چې د تلفاتو کچه نور هم لوړ شي او پر خلکو باندې غږ کړی دی چې ژر تر ژره هغه سیمې خالی کړي چې د وحشي ورونو د لمبو په لاره کې پرتی دي. د ځنګلي ورونو تر ټولو زیاته تباهي د اوریګن او کالیفورنیا په ایالت کې رامنځته کړې. په کالیفورنیا کې 3000 کورونه او ودانۍ سوځول شوې دي. 3.2 میلیونه هکتار شنه ځنګلونه یې ایره کړې دي. د واشنگتن د ایالت گورنر دا وحشي ورونه د چاپیریال ورونه بلل او د یونان پولیسو د شنبه په ورځ د هغو زرهاو غیر قانوني کډوالو په خلاف اوښکې بهون کې غاز استعمال کړ او په ډنډو باندې وهل چې د لسباس په ټاپو کې کډوالو د کم د سوځېدو له امله بې ځای شوي دي او د بے سرنوشتۍ په حالت کې د سړکونو په سر ګرځي. دا خلک چې د افغانستان، عراق او سوریه په شمول د نړۍ د څو ملکونو اتباع پکې شامل دي په قشاقي توګه په خطرناکو آبي لارو باندې له ترکیې نه یونان ته ځانونه په دې امید رسولي وو چې په لویدیځه اروپا کې به سیاسي پناه واخلي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مذاکره کوونکو هیئتونو پرون د شنبې په ورځ چې د سپتمبر 12 کېږي په دوحا کې تعارفي غونډه وکړه او دواړو خواوو د اوربن په ټینګېدو او د جګړې په پای ته رسولو ټینګار کړی دی. په دغه تعارفي غونډه کې دواړو خواوو د ارتباط ټیمونه معرفي کړي دي. موږ په همدې ارتباط د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل ساروان سره غږېدلې یو. سروان صاحب محترم، که په دې حق له د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدونکو ته پوره معلومات ورکړي مهرباني.
نن هم بعد د بیرغونی مذاکرات له پالیسي وروسته په دوهم ورځ باندې د دواړو ترمنځ چې د پلاټ او د طالبانو ته مذاکرات کې مونږ دي دوی یو ډالر مذاکرات چې پنځه غړي دی یو اړخ نه دي د بل اړخ نه دي تخنیکی نن دا دوی ترمنځ خبرې پر دې باندې سره شوې دي. دوی پرون یو تعارفي ناسته هم سره درلوده دواړو ټیمونو، او سات وړاندې د مصالحې د اعلی شورا مشر ډاکټر عبدالله خبري کانفرنس درلوده. هغه خپل خبري کانفرنس کې وویل چې دا یو تاریخي موقع ده چې دلته دغه مذاکرات په دوحه کې ترسره کیږي. هغه دا هم وویل چې په مذاکرات کې به طبیعي ده چې اختلاف نظر وي په موضوعاتو باندې به بحثونه سره کیږي او یو حل به ورته پیدا کیږي. په افغانستان دا روسي تاوتریخوالی چې شوی دي چاودنې شوي دي، هغه ته به اشاره یې وویل چې رسي دي چې خلک نه غواړي او خلک غواړي چې دا تاوتریخوالی له منځه لاړ شي. د مصالحې دالي شورا د رئیس په څنګ د دولت د مذاکره کوونکي ټیم مشر محسوس ستانکزیان په خبري کانفرنس کې برخه درلودله، او هغه دا وویل چې ابتدایي توافقات شوي دي. روحیه چې تر پرونه یې لیدلې ده ډېره مثبته وه، او دغه مثبتې روحیې پر اساس ویلی شي چې دغه مذاکرات به پرمخ
ډېره زیاته مننه سروان صاحب په مخم
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ خپرونې د واشنگټن نه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان غواړي جګړې ته د زور ورکولو لپاره د سولې په مذاکراتو کې زیات امتیاز حاصل کړي. دغه کارپوهان وایي چې طالبان ځکه اوربند نه کوي چې د اوربند وروسته ښایي ونه شي کړی چې خپل جنګیالي د جګړې ډګر ته بیرته راولي. د امریکا غږ خبریال لیلی مینیازی د کابل نه رپورټ را لېږلې ده.
یو شمیر شنونکي باور لري چې طالبان غواړي بین الافغاني مذاکراتو په پای کې ښه امتیاز ترلاسه کړي، نو د همدې لپاره دوی د اوربند پر ځای تاوتریخوالی زیات کړی دی. د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
طالبان خپل زور ازمایي ښیي چې په دې ډول وښیي چې دوی ډیر قوي دي او ډیر زورور دي، تر څو هغه امتیازونو لپاره چې دوی دلته راټول شوي دي دغه مذاکرې لپاره، د هغه امتیازګریو لپاره ښه لوبیګري کړي وي او ښودلي وي چې دوی تر شا ډیر زور دي او دوی کولای شي د زور له طریقه دغه موضوع ترلاسه کړي.
خو طالبان ولې اوربند نه کوي؟ د سیاسي چارو کارپو جمال ناصر اصولي په دې اړه وویل
دوی غواړي چې داسې نوی چې اوربند وکړي او پر سبا د خبرو کې کړکیچ رامنځته شي، یو ځل بیا جګړه پیل شي، نو دوی به ونشي کولای چې خپل جنگیالي راون کړي او یو ځل بیا یې جګړې ته سوق کړي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې دوام لري، افغان حکومت ویلي چې طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونو ته شدت ورکړی دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو مشر هلمند وایي چې طالبانو باید د مذاکراتو په جریان کې اوربند اعلان کړی و او په کار نه و چې د ځواک ښودلو لپاره یې تاوتریخوالی زیات کړی وی.
دلته چې افغانان یا د افغان دولت د مخالفینو یا طالبانو سره په یو میز باندې بحث کوي، هغه بحث هم د راتلونکي نظام او د سولې لپاره وي، نو دغه باید مطلق اوربند وای.
سیاسي کارپو سلیمان سباون هم وایي چې طالبانو د ځواک ښودلو لپاره حملې زیاتې کړې دي.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې طالبان په دغه کار سره وړي خپل ادعاوې ثابتې کړي او وښيي چې موږ په افغانستان کې څومره حاکمي، زموږ نظام څومره حاکم دی او موږ د څومره ونډې مستحق یو. نو فکر نه کوم پرته له دې بل کومه خبره ای، او بل دلته خو جنگي جبهه ده، جنگ دی، هر ورځ جنگ د زیاتېدو په حال کې دی او د کمیدو نه.
پرون د قطر په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په داسې مهال شروع شوې چې د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې جګړه روانه ده. په وروستي مورد کې نن طالبانو د کندهار په شوالی کوټ کې د ملي اردو په یو مرکز برید کړی دی. همدارنګه دغه ډلې په کاپیسا ولایت کې هم افغان پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په حق لا په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن ویلی دی د خبرو د کامیابی لپاره ضروری ده چې ټول خواوی په مهمو ټکو د یو بل خبره ومني. زمونږ همکار نظرانی یوسفزی د رستم شاه مومن سره مرکه کړې ده.
مومن صاحب، لومړی پښتنه خدا د چې دا لومړی ځل دی افغانان په منځ کې د سولې لپاره خبرې کوي، تاسو څنګه غنی د کامیابی امکانات به څومره وي؟
ډېر ښه شروعات دی، خو زه فکر کوم چې له مسئلے په ګډیری دي لکه چې د دولت موقف او د طالبانو په دغه کې ډېر زیات تفاوت دی. دولت دا غواړي چې طالبان وربند وکړي، طالبان وربند نه مني ځکه چې هغې دا ګڼېږي چې که وربند وشو نو د هغې دا مقاومت او دا مزاحمت دا هر څه ختمېږي، دا په خطرې کې دي. بل دا چې دولت دا غواړي چې یو پارلیمنټ هم شته او یو منتخب دولت هم شته طالبان نه راشي شامل شي، که داسې کېدی خو دا به ډېر مخکې شوی وی، طالبان دا هم نه مني ځکه چې هغې وایي چې دا خو دا دولت چې کوم جوړ دی پارلیمنټ دا خو د امریکې د فوج د قبضې نه پس هر څه جوړ شوي دي، نو موږ د هغې سره اختلاف لرو. اوس د افغانستان کې خو یو قانوني اساسي هم شته، نو دې خبره مخکې تللی شي چې یو موقت حکومت باندې خبرې اترې شروع شي چې په هغه کې طالبان هم وي او نور دغه پکې هم وي، د دولت خلک هم پکې وي، بعضې نور ګوندونه هم پکې وي، او د هغې دپاره یو لوی جرګه غوښتل شي او هغه د هغې چې کوم دی منظوري ورکړي، ځکه چې په قانوني اساسي کې خو د هغې څه دغه نشته.
مومن صاحب په دغه مسلو باندې کوم چې تاسو چې کوم باندې خبره وکړه، د دې په حل کې چې یا طالبان اوربند ته مجبور کړی شي، په دې کې د پاکستان کوم رول تاسو وینئ کې دی شي چې هغه کوم رول ولوبوي چې په هغه باندې خپل نفوذ نه کار واخلي؟
وره د پاکستان رول دا دی چې د طالبانو باندې مشران پاکستان کې وسیږي او پاکستان وخت په وخت دا چې کوم دی استعمالوي. خو چې کوم بنیادی خبرې دي زه فکر کوم چې هغه کې طالبان به د پاکستان خبره ونه مني، ځکه چې د هغې مجبوري خو خپل طرف ته، خو هغې دا وایي چې موږ چې را شل کاله دا مبارزه وکړه، مقاومت هم وکړو، زموږ دومره خلک چې کوم دی نو دغه شو مړه شو، دومره ژوبل شو او دومره خلک اوس هم لګیا دي، نو هغې ته به موږ څه جواب ورکوو که موږ د خپل بنیادي موقف نه چې کوم دی نو دغه شو لاړ شو او خپل موقف واخلو. د پاکستان سره زور خو چلی، خو دا زور یې چې دی ده چې طالبانو ته دا ترغیب ورکړو چې تاسو خبرو اترو کې شامل شي، اگر چې هغه د ټول د پاکستان دغه نه دی، پای کې د طالبانو خپل بازی دغه چې کوم موقف هم پکې شامل وو او طالبان په دې پوهېږي چې خلک د جنگ نه ستړي شوي دي او امن غواړي. د امریکې هم فشار وو او خلکو د افغانستان د ولس هم فشار وو.
مومن صاحب تاسو څه ګڼئ چې دغه مسلې چې کومې تاسو په خبره وکړه د دې د حل لپاره څه لکه ښه داسې عملي اقدامات دوی چتولی شي دواړه خواوې دواړه طرفونه چې یو د مثبت طرف ته لاړ شي؟
زه فکر کوم چې باید چې یو موقت حکومت باندې دواړه دغه اتفاق وکړي او طالبان چې کوم دی د امن اعلان وکړي د ټول افغانستان لپاره، چې چا چا نه څه جرمونه شوي دي هغه دې ټول معاف کړی شي او یو موقت حکومت دې جوړ شي چې پاکې دولت خلک هم وي، طالبان پکې هم وي او نور چې کوم ګوندونه یې هغه هم پکې، تاجک هم پکې، ازبک هم پکې، ترکمن هم پکې، پلوچ هم پکې، هزار هم پکې، دا ټول پکې د هغې ټول نمایندګي او د هغې توثیق یو لویه جرګه وکړي او دا د یو دو کالو دپاره وي او د هغې نه پس چې کوم دی په ملک کې انتخابات وشي. بعضې خبرو کې دوی په اساسي قانون کې ترمیم کول غواړي، هغه دومره ګرانه خبره نه ده، هغه هم کېدی شي یو لویه جرګه د هغې هم دغه کولی شي چې په اساسي قانون کې تا دا ترمیم پکار دی چې د طالبانو چې کومه بنیادي او مطالبه ده اسلامي نظام چې د هغې چې کوم دی نو دغه وکړی شي، هغې ته پروټیکشن ورکړی شي. تشکر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په کندز کې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ښار په دویمه ناحیه کې په امنیتي پوستې باندې برید کړی دی. په دغه برید کې لس تنه وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل شوي دي. په وژل شوو پولیسو کې د کندز د سیار ټولي قومندان هم دی. ګل رحیم نیازمند د کندز نه راپور ورکړی دی.
تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندز ښار د دویمې حوزې د شینوارو په کلي کې پر امنیتي پوسټه برید وکړ چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال طالبان او 15 تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. په وژل شوو پولیسو کې د کندز د سیار ټولي قومندان عبدالواحد هم شامل دی. د کندز د والی ویاند عصمت الله مرادی وایي چې په دغه جګړه کې د وسلوالو طالبانو شپږ تنه نور ټپیان شوي او موټر سایکلونه یې تخریب شوي دي.
تیر شپه د کندوز ښار دویم حوزه اړوند د شینوارو په پوسټو وسوال مخالفینو بریدونه وکړل چې په دغه غونډه کې لاستنه طالب وسوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د دوی درې اراده موټرسکلونه هم ویجاړ شوي دي. په تاسف سره په دغه غونډه کې 15 ملي او محلي پولیس شهیدان شوي او څلور نور ټپیان دي. همداشان تیر شپه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې چې عملیات ترسره شوي دي، په دغه عملیاتو کې درې طالب وسوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دوی درې اراده موټرسکلونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
یو ورځ وړاندې د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دغې ولسوالۍ د بازار په یو څنډه او بوتکشان کلي کې عملیات کړي وو چې په نتیجه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي وو. په قندوز کې ځوانان وایي چې دوی هره ورځ د جګړو شاهدان وي او هره ورځ د خپلو نږدې خپلوانو او همزولو په جنازو کې ګډون کوي چې په جګړه کې وژل شوي وي. څو تنه ځوانان د سولې روانو خبرو ته خوشاله دي او هیله لري چې یو وخت به یې په هیواد کې سوله حاکمه شي.
موږ خپل ځوانان خپل احساسات نسو بیانولی چې موږ څومره خوشاله یاستو دې سولې ته. یو موږ نه چې ټول افغانان دې سولې ته خوشاله دي. موږ تیرو څلوېښت کلو کې چې دا څومره جګړې دي دې تنظیمونو په مابین کې سره نور موږ په واقعیت سره موږ نور ستړي یو بالکل له جنګ او صلح غواړو. له مرکزي حکومت دا غواړو
موږ افغانان نور د جنګ نه ستړي سوي یاستو. موږ سوله غواړو. سوله زموږ حیات تضمینوي، زموږ ژوند تضمینوي. دا د ټول هیوادوالو هغه ارمان او هدف دی او د دې لپاره ټول هیوادوال په ګډه باندې باید موږ د صلح اواز به اوچت کړو چې موږ سوله غواړو. د جنگ ستړي سوي یاستو. خارجي هیوادونه غوښتل از موږ د افغانانو دا ده چې موږ د صلح راوستلو لپاره نور موږ سره مرسته وکړي، کومک وکړي، تر څو موږ هیواد د دغه بدبختۍ نه وژغورو سي. او افغانان باید د صلح لپاره ګړندي ګامونه اوچت کړي. هر څه هستیز موږ په جنگ کې نابوده شوی ده.
د قندوز خلک وایي چې که څه هم د خلکو هیله او ارمان دا و چې طالبان به د سولې د خبرو په لومړۍ ورځ د اوربان اعلان کوي، خو خلک اوس هم هیله مند دي چې یوه ورځ به د طالبانو لخوا د سولې د خبرو په ترڅ کې د اوربان اعلان واوري. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دی چې د کورونا د ویروس د وبا د خپرېدو له امله د ملک اقتصاد سخت ځپل شوی دی او ملي عواید زیانمن کړي دي. د دې وزارت د اټکل لمخې ممکن سږ کال د افغانستان د اقتصادي ودې سطح د صفر نه هم ښکته شي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
په افغانستان کې د روان مالی کال د پیل دوه میاشتې وروسته د کورونا وبا خپره شوه چې په ټول هیواد کې د ژوند په چارو ناسمه اغیزه وکړه او د نږدې 15 میاشتو لپاره یې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ودرول. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې کورونا وبا دغه هیواد د ملي عوایدو د راټولولو بهیر هم زیانمن کړی دی. د دغه وزارت د خبرونو رئیس او ویان شمروز خان مجدي امریکا غشنا راډیو ته ویل چې د مالی وزارت د تیر کال د نهه میاشتو پرتله د کال په نهه میاشتو کې 3 میلیارد کم عواید راټول کړي دي
چې هغه عمدترین علت هم د کورونا مرض و.
د مالی وزارت ویان پر ملي اقتصاد باندې د کورونا د وبا د ناسمو اغیزو په اړه ویل چې دغه وزارت اټکل دادی چې سکل به د ودی کچه له صفر څخه هم ښکته لاړ شي.
خو اوس چې آهسته آهسته حالات مخ په کېدو دي، موږ هم کوشش کوو چې هغه د خپل وس او توان تر ممکنه حد پورې ملي عواید پر راټول کړو. په داسې برنامه باندې د تطبیق حالت ته ولاړ شو او پروګرامونه جوړ
چې په تدریجي ډول د اقتصادي حالت شي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د فقر د کچې زیاتوالی او د عوایدو کموالی ته په پام لرنې په 2000 کال کې به د دغه هیواد اقتصادي وده له 15.5 څخه نیولې تر 8.4% پورې راټیټه شي. د دې وړاندې نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان اقتصادي وده به په روان 2000 کال کې تر 3.3% پورې لوړه لاړ شي. نړیوال بانک په یو راپور کې چې د چنګاښ له میاشتې په 15 مخپور کړي د افغانستان پر اقتصادي ودی د کورونا وایرس اغیزې خورا جوړې بللي. نړیوال بانک خبرداري ورکړي چې دا وایدو د کموالي او د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي لامل به پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې فقر تر کرخې لاندې د افغانانو شمیر له 15% څخه 22% ته لوړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په اړه د نړیوال بانک اټکل ډیر خوشبینانه دی او دا ځکه چې د 15% اټکل درې کاله وړاندې شوی او د کورونا وایرس د اوباد خبرېدو وړاندې هم په دغه هیواد کې د فکر کچا زیاته شوې و. افغان حکومت په افغانستان کې پر خوارو خلکو د کرونا د وایرس د اوباد ناسم اغېزو د کمېدو لپاره د 240 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د بلی د سرخوان په نوم د خوراکي او اړتیا وړ موادو د ویشلو یو پروګرام په دوه پړاوونو کې ترتیب کړی او اعلان کړی دی. خو د افغانستان پارلمان په دې پروګرام کې د ممکنه درغلۍ او فساد د شتون د اندېښنو له امله دا پروګرام رد کړی دی. شمروز خان مجدي وایي چې وړمه ورځ د مالي وزارت سرپرست ولسي جرګې ته تللی و او وکیلانو ته یې د دغه پروګرام دپاره د بېلې شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي دي.
ملي بودیجې د اصولنامې په اساس باندې هغه مصارف چې هغه نړیوال همکارانو سره دي یا د افغانستان د حکومت په اختیار کې نه دي، غیر اختیاري، هغه کې که پروژه کمیږي زیاتیږي تغییرات پکې راځي، د مالی وزارت هغه قانوني صلاحیت دا دی چې صرف پارلمان ته د اوو ورځو په درشل کې د دغه تغییراتو معلومات ورکړي. نور نو د هغه مصارف او هغه صلاحیت نه د مالی وزارت سره دی، نه د افغانستان د حکومت سره، ځکه د نړیوالو همکارانو سره دی، غیر اختیاري مسله ده.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس پیښې ډېرې کمې شوې او سره ژوند هم عادي حالت ته ستول شوی او کاروبار هم تر ډیره بیرته پیل شوی دی. د امیر روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د 15 نو پیښو د ثبت خبر ورکړی. د دغه وزارت مرسیال وایي نور الله ترکه وایي چې د کرونا د وایرس تازه پیښې په شپږ ولایتونو کې ثبت شوی.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد ټول لابراتوارونو کې 502 شکمنې پیښې معاینه شوې وې، چې له جملې څخه یې 15 تنه مثبت شوي وو، 304 تنه بیرته روغ شوي وو، 8300
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو له 80% څخه زیاتې بیرته ښه شوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
نو اوریدونکو، د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه په فرا کې د پولیو د واکسینو کمپینونه بیرته پیلېږي، خو د امنیتي ګواښونو له امله د پولیو واکسین د فرا د مرکز نه پرته په ټولو ولسوالیو کې یوازې په کلینیکونو کې تطبیقېږي. خوشحال زلان په دې حکله رپورټ را لېږلی دی.
په فرا کې د روغتیا اړوند سیمه ایز چارواکي تر یوې اوږدې مودې راوروسته د پولیو واکسین کمپاینونو د پیل لپاره تابعانستي. د فرا د عام روغتیا ریاست کتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالواحد فراهی وایي د روانې سپتمبر میاشتې پر 14 نیټه د پولیو واکسین کمپاین بیرته پیلېږي، خو په وینا یې د امنیتي ګواښونو له امله د پولیو واکسین د فرا مرکز پرته په ټول ولسوالیو کې یوازې کلینیک پر کلینیک تطبیقېږي، چې د دې ګواښ په پایله کې به زیات شمېر ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې شي.
ان شاء الله چې په 14 د سپتمبر کمپاین کلینیک پر کلینیک په ټول ولسوالیو کې لرو، او صرف فرا کې 22 کلستر موږ کور پر کور یعنی کولای شو تطبیق کړو. نو سایت موږ مخالفین اجازه نه ورکړي چې موږ کور پر کور کمپاین تطبیق کړو.
خو د فرا ولایتي شورا استازي او قومي خبر بیا پولیو واکسین له سیاست څخه لري روغتیایی پروګرام بولی. د فرا ولایتي شورا رئیس داد الله قانی د دولت پر وسلوالو مخالفینو غش کوي چې د خپل ماشومانو د ژغورنې په موخه دی پولیو واکسین له روغتیایی مرکزونو څخه وباسي او کمپاینونو ته د کور پر کور اجازه ورکړي.
د مخالفینو څخه مهمه ده چې دا مریضي ساري مریضي ده، په دې کې د ممانعت نه کوي چې کور کور ته د واکسین خدمات او ارزسي چې خلک د دغه ناروغي څخه خلاصي کچيري څوک فلج کیږي هغه د جامعې بار دی.
د فرا قومي مخور هم د ورته خبرې په کولو سره بیا د کلیوالي خلکو او دینی عالمانو څخه غواړي چې د دې ستونزې د حل په موخه له سیمه ایزو وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي او په خپل کلیو کې د پولیو واکسین کمپاینونو تطبیق لپاره لار هوار کړي. د فرا حق سفید ولسوالي قومي مشر عبدالسلام خان وایي
دغه واکسین خدمت لوی خدمت و ملت و رعایت دی. کچیر یو سړی له دې خلافاتو کې هغه جلا سړی دی چې پیسې چې موږ نه پوهېږو خلک مو پوهېږي، بیا موږ لارې ته نه راځو، هغه زموږ ګناه ده. دا لوی کار دی او موږ ته لوی کومک دی د دولت کې هر څوک چې موږ ته وکړي کې شخصي او سره وکړي کې دولت وکړي کې ملت وکړي هر څوک چې موږ ته لوی کار دی لو مننه ده.
د فراه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي ک دی پولیو واکسین کمپاینونه کور په کور تطبیق نشي نو زیات شمیر تر 15 کلونو شکته ماشومان به هر ځل دی پولیو واکسین لا تطبیق څخه به برخې پاتې سي او ماشومان به تل دی تلپاتې فلج ناروغي له ګواښ سره مخ سي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.